السلام علیکم درنو لیدونکو تاسو د امریکا غږ د خایل خبرونه کو لیدونکو استای ز سید سلیمان شنایما او داونی منګه د افغانستان په ډیپلوماټیک ماموریت باندې غږیګو د 2021 کال د اگست د میاشتې نه وروسته چې کله طالبان په افغانستان کې واکمن شوی دی د افغانستان په تقریبا نږدې 500 سفارتونو او تر شلو زیاتو کنسولګریو کې د پخوانی جمهوریت چارواکي پاتې شوی دی او ځنو کنسولګریو او سفارتونو کې طالبانو خپل اختیار کې اخستی دي. موږ په دې دواړو ماموریتونو باندې چې د دوو زاویونو یا د دوو ادرسونو نه نمائندګي کوي او ترڅنګ افغانستان ولس اصلا مراجعین دي د په اهمیت په ستونزو او په راتلونکو وضعیت باندې د دوه محترمو میلمنو سره غږیږم. یو میلمه ما سره په هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونزه صاحب په میلمایي او بل را سره ډاکټر صاحب ظریف ستانکزه صاحب چې سیاسي څیړونکي دي نن ما سره خبرونه کې میلمه ده. تاسو دواړو درنو میلمنو ته ستړي مشوي ما مامونزه صاحب او ستانکزه صاحب اجازه راکړئ چې دا عمومي پوښتنه اوله کې وکم چې د افغانستان د تقریبا درې نیم کال د پوره کیدونکو دي چې د افغانستان اساسا یو مهمه ډیپلوماټیک منل شوی یا مشروع نمائندګي نشته ده. که د جمهوریت د وخت پاتې دي لکه په ملګرو ملتونو کې هغه پوره پروتوکول چې اساسا ضرورت دی چې مامونزه صاحب به پوره موږ ته تشریح کړي هغه نه لري او د طالبانو واکمني چې په افغانستان کې واکمن دي او ډیرو سفارتونو اختیارات په لاس کې لري دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت نه لري. مامونزه صاحب تاسو ته ستړي مشوي ما که اول خپل نظر تاسو شریک کړئ چې ولې داسې یو بنبست سره افغانستان ولس مواجه دی چې اصلي نمائندګي تر اوسه پورې یا مشروع نمائندګي تر اوسه پورې په جهان کې نشته.
مننه شنا صاحب تاسو ته ستانګي صاحب ته هم احترامات. دا ډېره یو مهمه مسله ده زما په فکر باندې. هلی تر ډېر حده پورې په کابل کې دی د مشروعیت مسله چې تر څو نئی حل شوی تر هغه پورې د نړیوالې ټولنې د گاونډیانو لاسونه بندې د تل شوی دی. بنو مللي قواعد او نورمونه هغه ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان نمائندګي ورته په هغه شکل باندې وسپاري څنګه لازم ده. نو موجوده وضعیت افغانستان بنو مللي انزوا ته بولې ده او دغه انزوا خپل کلی په کابل کې ده تر څو چې یو ټول شموله نظام نه جوړ شوی
نو دا انځوا بلا ادامه پیدا کابل باید یا افغانستان کی حاکمیت باید څه وکی چې مشروعیت ترلاسه شي.
نو اول لوی غوښتنه د نړیوالې ټولنې هغه د یو ټول شموله نظام جوړښت وو چې تر اوسه تر سره نه شو. دویم نقص د بشري حقوقو دی چې هغه په تیرو درې نیم کالو کې و منګه په دوامدار شکل باندې ګورو. د تروریزم سره اړیکې شلولو چې هغه هم داسې ثابت شو د الزواهری د مړینې نه پس چې هغه اړیکې لا تر اوسه هم طالبانو نظام پالي او نور یو لړ په کور داخل سیاستونو د هیوادونو دي چې هغه دینا هلي کوي یا نا امیده کوي چې طالبانو سره هغه تعامل او راکړه ورکړه ونه لري. نو دغه اساسي او یو مسله هغه بیا هم د یو ټول شموله او د افغانستان د ولس په رای باندې د هغو په پخ باندې راغلی نظام دی چې دغه نشتون دی او هغه نور هم افغانستان او د افغانستان خلک په بیرون د افغانستان کې
مننه ډاکټر صاحب ظریف ستانګزه تاسو ته ستړي مشوي بیا زمنن ستاسو نظر اخلم چې ولې د افغانستان ولس په داخل د افغانستان کې او بیرون یو مشروع نمائندګي استازیتوب تر اوسه پورې نه لري او ستاسو په باور باندې د ځنې موارد چې نړیواله ټولنه یې مطرح کوي فکر کوي چې کله طالبانو حکومت په پاغي ذریعہ باندې به مشروعیت ترلاسه کړي.
مموسی صاحب سیاسی اړخه ورته رڼا واچولا. زه به تاسو ته اول خپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو ګران ولیدونکو ته وروسته کېدای شي له حقوقي اړخه په دغه موضوع باندې یو رڼا واچوم. دوه مسلې باید خلط نه کړو سره تفکیک کړو چې یو دولت د افغانستان ده او یو حکومت په افغانستان کې ده. افغانستان دولت د نړیوال کنونسیون د مونتا ویډیو کنونسیون پر بنسټ باندې چې 1993 کال کې په ملل متحد کې نافذ شوی ده د دوه په بنسټ باندې افغانستان یو سیاسي دولت د په دغه خاوري رزمکه کې او هغه اساسات چې په دغه کنوانسیون کې افغانستان لپاره ځانګړي سي افغانستان من هیڅ دی او د تابعین دي نړیوالو حقوقو رسمیت ورکول شوی د افغانستان دولت رسمیت لري راغلو حاکمیت ته یا حکومت ته په باتن د دولت کې ده وسره د طالبان حاکم نظام فقط حکومت په رسمیت نه ده منل شوی په دغه لحاظ دوه موضوع بیا هم د بحث وړ دي یو سیاسي ډیپلوماټیک مسایل نړیوالو حقوقو پر بنسټ او بل حقوقي ډیپلوماټیک یا کنسولي خدمات په خصوصي نړیوالو حقوقو کې مورد بحث دي نو په دغه بنسټ باندې د طالبانو نظام اکثر ملکونو کې سیوس خپل سیاسي نمائندګۍ هم خلاصې کړي هغه په سیاسي اړخ باندې فعالیتونه نه لري صرف په کنسولي برخو کې فعالیتونه ته ورته اجازه ورکړي نو حتی په نړیواله سطح باندې هغه ملکونه چې رسمیت یې بل ته نه ورکوي د حکومت په سطح باندې هغه په کنسولي برخو کې خدمات او زمينه مساعده د اوس په افغانستان کې اکثر کنسولي او حقوقي نمائندګۍ فعال دي د نور ملکونو په کنسولي برخو کې فعالیتونه کوي نو دا په حقوقي له حقوقي اړخه په ډیپلوماټیکو اجراتو کې په کنسولي برخو کې اجراست اوس غټه ستونزه ده د سیاسي برخه کې خو ماموزي صاحب ورته اشاره وکړه غټ مشکل ده چې هغه شرایط ترڅو د نړیوالو ونه منل سي نو رسمیت نه ورکي په کنسولي برخو کې امکانات شته چې په کنسولي برخو کې په بهر کې د حقوقي اړخه دا مشکل حل سي او د خلکو خصوصا د افغان وګړو چې په بهر کې دي دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کې کول سي
مننه څنګه زه سب د فرضي پښتنې معمولا ځنه کوم اما ستاسو د دې تشریح په تناسب کې ماته یو پښتنه پیدا کیږي مجبورم لږ وضاحت واخلم مطمئنم لیدونکو بم دا ورته مهمه کچیرته طالبان په هیڅ ډول حقوقي مشروعیت نه لري نن سبا په داخل کې او بیرون د جهان سره دوی چې په دوحه کې د امریکا سره چې امریکا د ټوله نړیواله ټولنې په استازي توپ تقریبا الته د دوی تړون لاسلیک کو دا څومره حقوقي مشروعیت لري چې دوی به په وخت ورسېدل خیر چې د امدی اساس یعنی په امدی اساس خور سره نړیواله ټولنه هم دا اوس تعامل ساتي
په د دوه د قرارداد په ارتباط خو بس دا د سه هلته هغه خپل په ناکامي مواجه سو د افغان دولت یو بخش د تفاهم او د گفتگو ورسې د جمهوریت دولت او هغه تر اساس نو په دغه اساس باندې چې لکه موزي صاحب ورته اشاره وکړه د هم شمول دولت زمينه مساعده نه سول نو په دغه برخه کې هم کېدای شي نړیوال په نړیواله سطح باندې نیوکه وجود ولري ترڅو هم شمول حکومت رانه شي او دغه مسله حل نشي ځکه چې هغه نور مسایل ته اشاره وسوله نو کېدای شي د رسمیت موضوع وزړه وي
مامونزه سب یو د ځنی هیوادونه تاسو ماوري خصوصا تاسو په خپل چ په هند کې سفیر وي تاسو په مغه ورځ باندې چې هندستان حکومت تاسو نه وغوښتل چې باید سفارت خوشی کړي او هغه وروسته طالبانو حاکمیت سره تعامل په ساتلو کې اوس وسپاره ورته تاسو ډیر شدید لهن باندې انتقاد مو کو چې باید چې د افغانستان ولست اصلا او د هغه غوښتنو ته مشروع غوښتنو ته غوګونی ول شي تاسو په نظر لکه هین یا روسیا یا چین چې د ځنی هیوادونه ډیر نږدې تعامل تور سره ساتي د طالبانو حاکمیت سره بلکې د یو حکومت په څیر ور سره چلن کوي لکه ایران یا پاکستان هم خصوصا دوی څه ګټي لري چې مشروعیت نشي اعلان ولې مګر تعامل ور سره ساتي او تقریبا په ټولو عمروي ساتي
اشنا صاحب خلیجی په خارج کې د مملکت سفارت او کنسولګری دا د سترګو واګ جبې حیثیت لري او کله چې طالبان دې ته خوشاله کی چې موږ سفارتونه لاس تر راوړل دا یو سمبولیک بریا د زما په نظر باندې ځکه عمل کې هغه ګټه ترې نشي راستې څنګه چې یو مشروع نظام د دې سفارت او کنسولګرۍ نه ګټه شي راستنې سفیر نشته دی کنسول نشته دی کنسول پر ځای باندې دریم سیکرټر کار کوي د سفیر پر ځای دریم سیکرټر واتاشا کار کوي هغه ځایګه چې په ملي سټیج باندې په ډیپلوماټیک سټیج باندې سفیرو کونسل ته د قانون ورکړی دا بل ملي ضوابط او ضوابط ورکړی دا هغه نشته دی نو دی هغه شان ګټه د افغانستان ته د دغه نمائندګیونه نشي راوړلی تر څو چې بنیادی او اساسي مشکل د مشروعیت حل نشي. رالم دې ته چې د گاونډیانو سره په دې کې ګټه د مفادات څه دي چې هغه یا دیو ته رېګ خلاص کړل. زما په نظر باندې د منطقي خپل لوی امنیتي تشویشونه دي. د هند خپل تشویش دی چې د جیش محمد او د لشکر طیبه او د مهاجرین ګروپونه دي، هغه شتون په کابل کې هغه اساسي کتلې دي چې په خو هم هغه د هغه امنیت او د هغه منافع د کابل له په خطر کې مخشوي وي، د کابل له خپل شوي وي. د چین د یو ور ډاله چې د ای ټی آی ایم یا د ایست پاکستان اسلامي غورو هغه ډاله په کابل کې په افغانستان کې شتون لري، د منطقي خپل امنیتي مجبوریتونه دي، مجبوریانه دي چې هغه د یو سره تعامل ولري. دویم د منطقي بازي اقتصادي ګټې دي، لکه د چین خاصتا د بی آر آی د بلټ روډ انیشیټیو دی، د سرک لار د چې هغه آسیایي ملته د تیریږي د افغانستان په خاورو باندې تیر شي، او نور د دغه ډلې سره دی مجبور دي چې تعامل ولري، ځکه د 40 میلیون انسانانو مملکت دی. دلته د هر نو ناورین سره دا ملکونه مخ کېدل شي، نو د دې خپل جیو پولیټیک امنیتی او سیاسي اقتصادي ګټې دي، هغه ګټې دی مجبور کړی دی، او دا یو پراګماتیک یا د پراګماتیزم ولر رفتار کوي. په چیرې د رفتار ډیر په حقایقو ولر وي یا ډیر په پولیسنیت باندې ولر وي، نو دوی په افغانستان ته ور کړی وي. تر اوسه پورې افغانستان ته رسمیت نشته، نه چین ور کوي. درست سره چې د چین د ولسمشر سره د دیو د نمائنده عکس اخلي، مګر په هغه تقدیم نامه کې په هغه باورلیک کې چې ورکی هغه شان چې د یو مملکت سره رفتار کیږي، هغه شان په اړتیا کې
نو چې دومره مجبوریتونه لري، مامنځیسب چې ورسره باید تعلق وساتي، تعامل وساتي. حتی تاسو ذکر کړ چې ځنې اقتصادي قراردادونه کې چې موږ په خبرونو کې پوره راپورونه راځي چې غواړي ځنې قراردادونه واخلي، یعنی څه ډول نړیوال مشکل لري، ستونزه لري چې نشي کولای ورسره رسمي تعامل وساتي؟ څه ستونزه ده؟
ستونزه خو دا ده چې اول د دې ډیر زیات مشران لا تر اوسه هم په تور لیست کې دي. دا مملک دغه ملکونه کې چیرته د طالبانو سره اقتصادي معادلو ته داخليږي، لکه چین په مادن باندې ډیر زیات تمرکز لري، هغه د امریکا د تاجراتو سره مخ کیږي، هغه د امریکا د بندیزونو سره، د غرب د بندیزونو سره مخ کیږي. نو دلته د غرب وېره هم شته. دویمه مهمه خبره هغه د اعلی شکور داخل د هندستان مثال درکوم، چې په هندستان کې د طالبانو په وړاندې باندې یو عمومي منفي ذهنیت وجود لري. د موجوده حاکم ګوند دغه خطر په غاړه نشي اخیستلی چې د دیو سفیر ومني یا دیو ته ډېره زیاته لابي وکړلی شي. نو په کور داخل سیاسي مجبوریتونه هم دي چې د یو تنروه اسلامګرا ډلې د دغه یو ځای ورته ورکول، هغه توجه کول خپل ملت ته چې موږ سره روابط هدي کوو، هغه ورته ډېر پولیس سیاسي قیمت باندې تمامېږي. نو ما وختي خپل خبرو کې یادوري وکړه چې د ټولو مشکلاتو د حل کلی په کابل کې ده، او هغه په مشروع نظام کې ده. که نظام داسې بند دي، نو ویره دا ده چې دلته څنګه چې د شرق او غرب د تاثیر یا د انفلوئنس کوشش روان دی، موږ خدای نه خواسته د بدبختۍ یو بلې مرحلې ته بیا داخل نشو.
څنګه زه په تاسو نظر مې پدې اخستو چې اوس د تاسو د دواړو ملمنو د نظریاتو او ارزونو نه د څرګندېږي چې تر ډیره پورې طالبان د یو نوښت یا دغه بنبست د ماتولو صلاحیت په لاس کې لري، کولای شي چې ځنې انتافو کې ځنې کارونه او اقداماتو کې چې عام مشروعیت تر لاسه کړل شي، عوام نړیواله ټولنه په ټول اصول سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د افغانستان سره متحدانه هغه امتیاز ورکړي چې په جهاني په دغه کاروان کې ورسره مل شي او دا ستونزې حل شي. دا په څه ډول ممکن ده؟ یعنی هدف مې دا ده چې طالبانو حاکمیت کچیرته خپل کسان چې تور لستونو کې دي یا په بندیزونه په سفرونه لګیدلی یا دا غوښتمنیان کنګل دي، اما غ محدود افراد د خپل قطار نه لري کی فکر کوي چې د نړیوالو ټولنې د پاره بستونځ به حالي او وبکړې شي چې دوی ته رسمیت ورکي کنه نورې ستونزې دی د طالبانو په مجموع کې په دغه تشکیلې یا په دې حاکمیت کې چې نړیوال په هیڅ صورت نشي کولای دوی ته رسمیت ورکي.
په نړیوالو حقوقو کې دواړو طرفه بحث مطرح کیږي چې یو بل چپتر یا بحث د په نړیوالو حقوقو کې څه نړیوال روابط دي، یعنی دا نړیوال روابط د دواړو طرفو نه کېدای شي د استحکام خاطر لار شي او د رسمیت موضوع حل شي. بیا هم دوه موضوعات باندې باید تمرکز وکړو، یو سیاسي ډیپلوماټیک روابط دي، بل حقوقي ډیپلوماټیک روابط دي. سیاسي ډیپلوماټیک روابط سي دي دا پرسمیت سره پرسمی ډول سره د هیڅ ملک له افغانستان سره له حاکم نظام سره تر اوسه دا تړاو یا دا رابطه نه د ایجاد شوی، په غیر رسمي ډول ایجاد شوی ده. دغه ملکونو ته خپل نمائندگان هم لیږل، هغه په غیر رسمي ډول خپل تعامل ورسره ساتي او زیاتره په نړیوالو روابطو کې د منافع او موضوع ده. هغه ملکونه لکه چین او نور ملکونه چې ورغلي دي او هلته نمائندګۍ هم خلاص شوي، لکه موزي صاحب ویلې، دا ټول د هغه ملکونو په منافع باندې ولاړ دي. هغوی د امنیت شورا په ملل متحد کې د امنیت د شورا د فیصلې مخالفت نشي کوي، نو په غیر رسمي ډول باندې خپل روابط ورسره ساتي او راشه و درشه لري. اما په رسمي ډول سي اعلان د رسمیتو کې او سیاسي روابط ایجاد کې چې د سفیر لیګل دي سي هغه د یو ملک نماینده په بل ملک کې وسیږي، دا په رسمي ډول سي هغه دغه تعهدنامه او اعتبارنامه او دا مسایل دي سي د هر ملک له خوا نه منل کیږي او هغه رسمي بڼه پیدا کوي. خو په حقوقي برخه کې سی خصوصا په کنسولي برخه کې وجود لري چې هغه کنسولي خدمات او حقوقي خدمات د افغان وګړو لپاره په بهر د افغانستان کې دي. هغه څه ناڅه په بعضي ملکونو کې سجریان لري، هغه په رسمیت سره جریان لري. د افغانستان د خارجه وزارت د کنسولي او ریاست هم ورسره ارتباط لري، نو هغه رابطه ساتي، هغه هم د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره. بیا هم په نتیجه کې دا وایم چې دواړو طرفو کې دا موضوع مطرح ده، د نړیوالو روابطو پر بنسټ چې دواړو طرفه د هغه تنازلاتو په مسایلو باندې باید تمرکز وکړي تر څو افغانستان په دغه حالت کې له تجربه وځي. د طالبان لپاره هم دا اړینه ده چې دغه مسایل چې د نړیوالو تیز نه ورته مطرح کیږي، هغه سه د افغان وګړو اساسي مدني او سیاسي حقوق دي، هغه باید اعاده شي. د اساسي قانون شتون وجود تر اسی خپل اساسي قانون څخه کله یو ملي وثیقه ورته وایو، دغه ټول مسایل ته د پای ټکی کې کودای شي کېدای شي چې هم شمول حکومت هم راشي، تفاهمات هم ایجاد شي، بشري حقوق هم تامین شي او نور د نجونو په اړه څه د مسایل دي، د نجونو د مکتبونو د پانتونونو په اړه دا هم په اساسي حقوقو کې په اساسي قانون کې شي. نو دغه تنازلات که چیرې د طالبانو له خوا نه هم عملی شي، کېدای شي دغه ناورین او دغه مشکل ته یو څه د پای ټکی کې. اما بیا هم دا باندې تاکید کوم آشنا صاحب چې د نړیوالو له طرفه هم د نور ملکونو له طرفه هم زیاتره په خپل هغه شخصي منافع او د خپل ملي منافع باندې طالبانو سره تعامل لري، اگر چې دا تعامل غیر رسمي تا.
او بالکل دا ما غوښتل، خو چون وخت زما کم دی زه دوه نورې پوښتنې لرم اغه تر ازم او یو تبصره عمومي معلومات دا ورکوم چې د ناروی د کډوالو د شورا د معلوماتو په اساس باندې چې 2040 کال په افغانستان کې ډیر بحراني یاد شوی دی، یو په کې دا ویل دي چې 40 میلیونه تقریبا 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو تاړتیا لري، یعنی بیړنۍ مرستو تاړتیا لري، چې په دې کې 12.5 میلیونه یې مطلق د ولګ سره مخ خلک دي چې د یو وخت ډوډۍ نه لري، په دې کې 6.5 میلیونه خلک دي چې د خپل اصلي کورونو نه بیزه شوی پراته دي، او تر دې راپورې دوی 315 خلک دي چې سیار صحی کلینیکونه دوی بند شوی دي ځکه چې د محدودیتونو بندیزونه چې یا د کار کولو زمينه محدوده شوی په دې واجبانه، او بیکاری کا چډیر لوړه شوی ده، تر څنګه تعلیمی میتود او تدریسي سیستم ډیر بدل شوی ده چې د خپل یو د اندخني وړ بدل شوی، به په دې کې د نجونو د مکاتب بندول او د محصلینو باندې علمی مرکزونو مؤسساتو بندولې د افغانستان اقتصاد ته او زیربنایي تر روزنې ته چې په خپل دوی بشری قوه بلل کیږي ډیر لوی زیان وي اداره سوال ده او دوی یادې چې تقریبا 3 میلیارډ ډیرو ته عاجل کومک ته چې 2015 کې ورته ورسیږي چې د افغانستان ولست لپاره کومک وشي. زما دا دوه پاتې پښتنې یو دادی مامونځه سه تاسو په امدی هفته کې باوریدلی چې د جلال آباد کې په ننګرهار کې د هند په کنسلګری کارکونکو محلي کارکونکو باندې یو حمله وشوله او یو تر هغه روسی معلومات خداو چې یو موټر چلون کې ډرایور یې وژل شوی دی او محلي کارمن چې څوک هغه ټپی شوی و. زما پښتنه دا ده چې فکر کوي داسې هیوادونه شته چې لا هم غواړي د طالبانو د مشروعیت مخه ونیول شي او د دوی روابط د نورو هیوادونو سره خراب کی او دا ډول نیابتي نامنی را ایجاد کی. کل مختصر اول په دې اړه یو نظر راکئ.
ډیر یو بنیادی نقطې ته موښنا سبب دولرله دا خبره بخي درست را زده در سره موافق یم چې سیمه کې وسم داسې هیوادونه شته چې هغه وړ چې افغانستان دوی ته اوټ سورس شي افغانستان ته په کرایه باندې په اجاره باندې ورکړ شي چې د افغانستان خارجي چارې د تنظیم کې امنیتی چارې د یو تنظیم کې نو دا خبره درسته ده. په سیمه کې موږ د یو ناوړه رقابت کارو او نن هم ښکارو څنګه چې سره کیسه وو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه چې د نورو ملکونو منافع دي ځکه هغه طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې سفارتونه خلاص کړي زمونږ منافع دي. تاسو اشاره ورته وکړه چې د ناروې د گزاره شاغله چې 40 میلیون انسانان د فقر یا د کمبودۍ سره مخ دي یا په بازي زینو کې زمونږ طالبانو ډیپلوماټان دي هغه حقوقي یا کنسولي چارې مخ ته وړي کمې کنسولي چارې پاسپورت نشته خلک مبنديان دي تجارت په هر مملکت سره صفر تر اغله دي یا ډېر کم شوه دي 3 میلیارډ پیسو ته ناروی وای چې ضرورت دی الکیاده ورته یعنی دا مشکلات خپل په کابل کې دا سخت درزانه پالیسي او رفتار ایجاد کړی دي. منګه کلی باید وسیم د سیمه په پایتختونه کې ونه ګورو کلی خپل په دغه حلقاتو کې دا او خاصتا هغه څوک چې دغه سخت درزانه رفتار طرفدار دي افغانستان یو لوی انځوا ته بوله 2023 کال د افغانستان لپاره ډیر خراب کال او د وضعیت دغه شان ادامه پیدا کړله
دا لړۍ ولله هم وغځي. ما په کار خدا دې چې موږ سره په دې بحث کې د طالبانو یو واسطاز هم وې اما موږ خو مقرر اندغوي ته بلنی ورکو اما دوی د ګډون په داسې پروګرامونو کې تر اوسه پورې البته ډډه کوي چې خدای دې کې آینده کې خپل توجيهات وړاندې کړي. ستانګزه سه غواړم یو حقوقي پښتنه کوم چې اساسا زما د طالبانو نه دا پښتنه ده خو تاسو نه پاغه به نړیوالو حقوقو کې او د قوانینو په چوکاټ کې غواړم چې جواب واخلم. د طالبانو حاکمیت د 2021 کال د اگست نو روسه چې په افغانستان واکمندي تر اوسه پورې لکه ستانګزي مامونځي سه په اشاره وکړه د افغانستان پاسپورت نه چې کومه استفاده کیږي یا دوی چې کوم پاسپورتونه صادرې ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه باندې چې تر اوسه چاپ کیږي او خبريږي د افغانستان پیسې چې دي چې تر اوسه پورې نوې کیږي او چاپیږي او نړیواله ټولنه او حکومت کوي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه باندې دي د افغانستان په ډیرو نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان نمائندګي کې خصوصا معتبر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو کې لکه ملګری ملتونه د افغانستان د ملي د افغانستان د جمهوریت نمائندگان ناستي یا سفیران ناستي او ترڅنګ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې د افغانستان د اساسي قانون د مخې ته تعریف شوی دی هغه ولاړ دی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې همداونه چې 13 شولې یو فرمان ورکو اميري چې ځنی انساني قاچاقبران به په نظامی محکمو کې محاکمه کوي. د دې ټولې توزینه مې هدف دا ده چې وخت چې یو نظام د طالبانو مشروعیت نه لري او تاسو خود دولت په چوکاټ کې یاد کو چې د افغانستان په مجموع کې د نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب لري د یو هیواد په توګه مګر حکومت یا د حاکمیت چې پکې ده دا هیڅ ول مشروعیت نه لري نو په کوم حقوقو په کوم قوانینو دوی د جمهوریت د وخت ټولو امتیازاتونه د خپل حاکمیت او فرمان په توګه ته استفاده کوي.
ډیر ښه پښتنه ته آشنا سره اشاره وکړه خبر ودا چې ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان یو مستقل دولت په نړۍ کې او رسمیت لري، او له جمله د نړیوالو حقوقو له حیثه له جمله د تابعین هغه اول ارشد تابعین د نړیوالو حقوقو ګڼل کیږي. نو په دې اساس نړیوال هم او ملل متحد هم کاملا قطع د رابطې له دغه منطقې سره نشي کوای سي. دا هم هغه لري خاوره لري، هم نفوس لري، نو دا کاملا نشي قطع کوای. نو په نړیواله سطحه باندې اوس هم په ملل متحد کې د جمهوري اسلامي جمهوري دولت رسمیت لري، په ځینو دولتونو کې اسلامی جمهوری دولت رسمیت لري، او رابط زیاتره لاغو اړخه په هغه مسایلو کې سی ډیر مهم او اهم په نړیوالو روابطو کې هغه رابطې ساتي. کچیر دغه هم قطع سی، بیا نو افغانستان یو تجدید حالت ته ځي. افغانستان بیخي نورم دغه مشکلات ستاسي په نړیوالو راپورو کې حل کړل دا په مراتب ډیریږي. نو نړیوال هم بعضی مجبوریتونه لري، خصوصا ملل متحد او په دغه برخه کې ډیر محتاطانه ګام اخلي. یو بل نکته ته هم د تاسو د سټیج نه په فرصت سره غواړم اشاره وکم. د افغانستان ځینې قوانین چې په شل کال د جمهوریت کې نافذېدل، دا یو ټارګټ به د نړیوالو سازمانونو لخوا نه، چې هغه نړیوال سازمانونه په نړۍ کې اوس وجود لري او افغانستان د هغو عضویت لري، یو له شرایطو یا ټارګټ به دا ورته کې وس په دې برخه کې قوانین باید په افغانستان کې نافذ شي او یا دغه اداري وجود تر راسي. اوس په اوسني وخت کې دغه قوانین هم په حالت د تعلیق کې دي او دغه اداري هم مدغم شوی یا منحل شوی دي. خصوصا زه یو نکتې ته غواړم اشاره وکړم، د نړیوال تجارتي سازمان عضویت چې موږ اخیستو، د هغه کې موږ څو قوانین باید هغه نافذ کړي وای، ځینې ادارې مې ایجاد کړي، یا د تفتیش اداره چې په افغانستان کې په مستقل ډول او مستقل قانون درلود، او موږ د نړیوال تفتیش او عضویت درلود، دغه قانون قوانین هم ځینې په تعلیق حالات کې لاړل، یا لغوه سوې. دغه ادارې هم چې د تفتیش اداره د لوی نظارت سره مدغم سوله، موږ په نورو برخو کې نور مشکلات په افغانستان ته سر دوچار شول، چې موږ په دغه نړیوالو سازمانونو کې هم خپل عضویت له لاس ورکو یا حالات د تعلیق کیږي. دغه راپورونه چې تاسو نشر کړل، دا ورځ په ورځ کې دای شي ګراف نور هم لوړ شي، ولې چې افغانستان نشي کوای شي په دغه د ځمکې په خاوره باندې یو تجرید حالت کې ژوند وکړي، د افغانستان وګړي یا د افغانستان دولت خپل امور مخکې بوزي. نه ضرور ده چې په دغه برخه کې لازم تصامیم ونیول شي او دغه سهولتونه ایجاد.
مننه ستانځه صاحب، مننه مامونځه صاحب. زه یو دغه وخت بلم لرم، غواړم ستاسو نه یو ورستې پوښتنه وکم. ډیرو سفارتونو کې د افغانستان د جمهوریت د وخت استازي ناشتي، ډیپلوماټان ناشتي، تاسو د یو پخوانی ډیپلوماټ او سفیر په حیث باندې څه مشوره ورکوي چې د افغانستان خلکو د پاره چې بیرون او داخل کې ډیر سخت خدمات او ضرورت لري، دوی په څه ډول باندې کولای شي چې عام ماموریت مخ کې ویسي او هم کړی شي چې د افغانستان په ګټه باندې تمام شي؟ دا څومره ممکنه ده څه ډول باندې وشي؟ دا فارمول کوم څه نظریه لري په
ډیره مشکله مختلفه ده. ډیره مشکل سوال دی، ځکه چې هغه ممالک چې دا ډیپلوماټان پکې دي، هغه کوربه هیوادونه، هغه هم نور د نتیجې ته رسیدلي دي چې د جمهوریت ډیپلوماټان یا د جمهوریت نمائندګان یې وترل شي، ځکه نظام تر شا نشته. دی د کابل نه نیک مالګي بودی جوړ تند راځي، مشکلاتو سره مخ دي. نو ډیپلوماټ د افغانستان د بیوروکراسي یا د افغانستان د ادارې یو مهم جزو، ډیپلوماسي د افغانستان یو مهم برخه وه. د کوم وخت پورې چې کان لري خپل خدماتو ته ادامه ورکړي، خپل خدمات تر سره کړي، اگر چې په ډیرو ځایونو کې تقریبا د اکثریت ځایونو کې د جمهوریت سفارتونه تړل شوی دي، جمهوریتان رخصت شوی دي یا استخدام شوی دي. د کابل داسې خلک راغلي هغه د
اونو د فرماټانو ځینی ولې ده؟ بالکل مننه فرید مامونځه صاحب، تاسو نه او همداسې د ظریف ستانګزی صاحب، تاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. د افغانستان په یو ډیر مهم ملي او نړیوال ماموریت تاسو نظریات او څرګندونې درلودلې. د لیدونکو د اوسیلینم ډیره ډیره مننه کوم. تر بلې جمعې ورځ پورې چې بیا حایل خبرونه خبرو، تاسو په لویو مهربانه خدای سپارو.